السلام علیکم احمد شی بریم دا سدی رادو د نه هو بچو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم طاهر روشن په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فرایدون سندرلې اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همشغه کونکي ټاکلای دی نو موړې د امنیت شورا د پریکټریک لمخې دند لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل واکار زونه وکړي ګوتیرش له شاغلي سندرلې اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان اوسنۍ او ننګونو ته د رسیدو لپاره د دې یوې واحدې همغږې تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د یوې خپلواکې ارزونې مشي وکړي د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د خونړي برید طرح وشلی دی د اپریل د اګست په 26مه نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په پایله کې یو 30 تنه افغانان او 10 امریکایي سرتیري ووژل شول د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه یو مشر چې مستقیم نه د دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس درلود وژل شوی دی نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو و د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي ښاغلی لاوروف ته څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبرې غونډې ته وکړې هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونه له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دي په بلخ ولایت کې د موټر د اوښتو په پیښه کې یو لستن خپل ژوند له لاسه ورکړی او نه تنه ټپیان شوی دی په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری وویل چې د نهر شاهي په ولسوالۍ کې یو هایلکس موټر چپه شوی او د دې پیښې ټپیان د مزار شریف ملکي روغتون ته انتقال شوی دی د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی د ایران د ځواکمن شورا نگهبان شورا یو غړی د دغه هیواد په شمال کې د مازندران په ولایت کې نن وشل شو د بریټ پر مهال درې تنه نور ټپیان شوي دي نیمه دولتي فارس اژانس خبر ورکړ چې مشکوک بریټ کونکی نیول شوی دی د نگهبان شورا غړی عباس علي سليماني چې په خوا په سیستان بلوچستان اکثریت سنی میشته ایالت کې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ځانګړی استازی بو په بابلسار ښار کې د اخیستو ټپونو له امله ساور کړ د چینایي رسنیو د راپور لمخې ولسمشر شي جن پنګوي چې اوکراین ته ځانګړی استازي واستوي چې له ټولو لوریو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبري وکړي د راپور لمخې شي جن پنګ دا خبره د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي سره نن د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه اوسنۍ رادیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري په ویانا کې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي مشرانو درې ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې د دې غونډې د اجنډا جزئیات تر سره شریک وو او د طالبانو د ویان نصر مهم په دې اړه اخیستی دی امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د خونړۍ چاودنې د طرح د وژلو خبر ورکوي د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده د شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفو سیاسي څیرو درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د ویلامې په خبرولو سره پای ته ورسیده په انګلیسي او دری شبو خبره شوې د اعلامې کې چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د بهرنیو اړیکو مشر میسم نظری پر خپل ټویټر خبره کړې له طالبانو سره د سولیزې هواري لارې غوره بلل شوې خو په عین حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت د ټولو بڼو پر ملاتړ او پراختیا ټینګار شوی جزئیات اجمل ان را سره شریکوي
د ویانا د دې غونډې اعلامیه وایي چې ګډونوالې د طالبانو د ټولو مخالفو سیاسي بهیرونو ترمنځ د انسجام لپاره هڅه کوي او د دې چارې د ترسره کولو لپاره د یوې کاري ډلې د جوړولو یادونه هم شوي په اعلامیه کې تر یو واحد چتر لاندې د طالبانو د ټولو مخالفانو د راټولولو مسله راغلی ده د دې درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د طالبانو د حکومت تر ډیر شو زیاتو سیاسي مخالفو څیرو پکې برخه اخیستی و د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د نظامی هڅو ترڅنګ سیاسي هواري ته هم لاره پرانستې پرېخي. احمد مسعود وایي یو شی چې زه یې غواړم څومره چې ممکنه وي روښانه کړم دا دی چې موږ تل د نظرونو د شریکولو، خبرو او مذاکرې لپاره چمتو یو. هیڅوک باید داسې ناسم وانهنګیري چې موږ د پوځي فعالیت طرفداره ډله یو او یا داسې یو اپوزیسیون یو چې د خبرو لپاره هیڅ پرانستې وار او کړکۍ نه لرو. په اعلامیه کې د خزو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندل شوی او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د پرسمیت نه پیژني. د ویانا د ګډونوالو اعلامیه په دوه کې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیدونکي غونډه د افغانستان د خلکو د رښتینی استازو په غیاب کې غونډه بللې او له ګډونوالو یې غوښتل شوی چې هر هغه بحث نه چې د طالبانو د واک د دوام او د ادامې په وینا د افغانستان د وضعیت د پیچلتیا سبب کیږي باید ډډه وشي. د دې غونډې د اعلامیې په غبرګون کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د ویانا د غونډې ګډونوال د په وینا پیژندل شوي څیرې وبللې چې د مجاهد په وینا د خپل واک پر مهال د افغانستان لپاره څه نه دي کړي. خغل مجاهد وایدا سیری نه افغانستان بیا جوړول شي او نه د افغانستان لپاره کومه هیله او اجنډا لري. مختلف افکار او شخصي ګټې ورته مهم دي. له همدې کبله د خلکو کوم درد نشي دوا کولی او خلک هم ترې کومه تمه نه لري. ذبیح الله مجاهد همدارنګه ادعا وکړه چې دا مهال افغانستان په سوله او ثبات کې دی او خلک نه غواړي چې د په وینا بیا له ګډوډۍ او بدمرغۍ سره مخ شي. دا طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسي په افغانستان کې د دې ډلې د حکومت پر ضد څو مخالفو سیاسي او نظامی خوځښتونو سر راپورته کړي. خو د دې خوځښتونو ترمنځ د یووالي او همغږۍ نشټوالی د ګڼو څارونکو په باور د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. هغه ستونزه چې په ویانا کې راټول شوو د طالبانو څو مخالفو سیاسي سیوروي په اعلامیه کې پر هواري ټینګار وکړ. خو دا چې د طالبانو په وړاندې د ټول افغانستان په کچه مخالف سیاسي خوځښتونه به تر یو چتر لاندې د ټولیدو وړتیا ومومي کنه دا به وروسته لاغې څرګنده شي چې د ویانا له غونډې وروسته د دې غونډې ګډونوال د بېلابېلو طالب ضد ډلو ترمنځ د انسجام د رامنځته کولو په برخه کې هغه څه چې په اعلامیه کې ویلي عملي کوي او کنه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سپین مړی وایي طالبانو د کابل پر هوایي ډګر د برید طرح وشل. د سپین مړی د امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پرس په یو اعلامیه کې وویل چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ برید طرح کوونکی چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د تخلیف په بهیر کې وشو وشلی دی. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې امریکا د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت څانګې د دغه مهم غړي د وشلو په عملیاتو کې مداخله نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
سپین مړی خبر ورکړی چې د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګ برید کوونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د سپین مړی د امنیت شورا ویان جان کربی د سې شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه یو مهم غړی چې دا برید یې طرح کړی و د طالبانو لخوا وژل شوی دی. جان کربی د وژل شوي کس د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه جزئیات ورنکړل. په هغه ځانمرګ برید کې چې د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 1000 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. دا برید په داسې حال کې د خلکو د ګڼې ګوڼې ترمنځ وشو چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه کسان د کابل د هوایي ډګر په دروازه کې راټول شوي وو. جان کربی د دغه برید د وژل کېدو په اړه په خپلې بیانیه کې ویلي چې هغه د داعش ډلې د خراسان څنګه یو له مهمو چارواکو څخه وو چې په مستقیم ډول د ابي ګیټ په څېر د عملیاتو په پلانولو کې لاس درلود او اوس د بریدونو د پلان او ترسره کولو توان نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د پوځي چارو په اسدالله ندیم په دې اړه وایي
د طالبانو په وړاندې د امریکایانو یو ډول خوشبیني زیاته شوې ده او دا د امریکا د متحدو ایالتونو د استخباراتي بنسټونو او د هغه شمیر طالب چارواکو چې په دې برخه کې کار کوي د دوامدار استخباراتي کار پایله ده. ښایي پرمختګ شوی وي. دا چې طالبانو دغه چارواکي وژلي ښایي د امریکا د متحدو ایالتونو د استخباراتي معلوماتو له مخې وي.
خو د سیاسي چارو په طارق فرهادي بیا بل نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بر امریکا هم در روز
په همدا غورز جو بایدن خپل کاندیدیدل هم اعلان کړ. سره لدی چې اتیا کال عمر لري کولای شي د نورو څلورو کلونو لپاره هم ځان کاندید کړي. خایدا سره ارتباط ولري چې ولې نن دا مسله اعلان شو، ولې طالبانو دا نه و اعلان کړي.
چرا طالبان اعلان نکرده بودن؟
خود امریکا د دفاع وزارت وایان جنرال پاتریک رایډر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې امریکا د کابل پر هوایي ډګر د برید مسول او د داعش ډلې د دغه مهم غړي په وژلو کې لاس نه لري. بل خو د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې ادا کړی چې له تاجکستان څخه هم یو شمېر افراطي وسله وال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. د دې سره سره ښاغلي خلیلزاد خوشبیني څرګنده کړې چې ترهګري په افغانستان کې د القاعده شبکې له ګواښونو څخه نه ده خپره شوې. د امریکا د مشرانو جرګې غړي لینسي ګراهام بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا له ګټو څخه د طالبانو د دفاع په هکله ښه احساس نه لري، خو هغه د هم لیکلي دی خوشحاله دی چې د هغه برید امن چې پکې دیارلس امریکایي پوځیان ووژل شول له منځه ولاړ. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو لخوا د کابل هوایي ډګر کې د ځانمرګې برید د اصلي عمل او د داعش ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو چارواکو په وار وار اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو وار بیا د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل نه شي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د خلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لرې شوي. ماسکو ویلي چې تر هغوی د دغې موافقې له مخې د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نه شي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نه شي، د اعتبار موده یې راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبرلاندو ته وویل چې د دغې موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغې موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیځ خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاوروف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تېره میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي، نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرونسیشن می په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه شنبې په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د دې په خبره تر اوسه دغو هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاوروف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخته وړي. د لاوروف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه ایستل شوی دی. د لاوروف په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه چې روان دی پروګرام په دې باندې شک مه کوئ، د هغو سره تاسو همکاري لا وکئ. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په مورد کې کار کوي، دا سره تاسو همکار اوسئ. داسې په ملګري ملتونو د کار کوونکي چې یا نور دلته کومې موسسات چې په اړه کار کوي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د خوا څخه د دې وسرته سي همکار وسی زمينه د کار ته برابر کی ترتیب او تنظیمي وکي نصاب په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره هغه به محرم ورسره یې هیڅ خبر نه سه نو پر افغانانو باندې تاسې شک مه کوئ چې دغه مثلا لباس د طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر څه لنډه کړي سي بس په دې باندې شک وي چې دا ټولنه دا 1400 کال کې جنګ شي مؤمنه مسلمانه افغانه ټولنه ده نو تاسې د نړۍ سره تحمل ولري محترم مسلمانانو ورونو اوس چې د جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو نو محترم مسلمانانو ورونو ستاسو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسې ترتیب او تنظیم وکړي افغانستان وګړي د بې تعلیمۍ څخه زیات سوریږي مننه کامیاب اوسئ
سلام علیکم زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریدم د رادیو آزادی کارکونکو ته ټول سلامونه پسل سلام دا پیغام د منتشر مواد راکول ډبلیو پی د اوله میاشت به راکول په 15 ورونو باندې په 15 پلرو باندې ومنه ته چې تسخیم کوي څونه راځي په 15 پلرو چې تسخیم کوي دلته شوراګانې جوړې کړې وې دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده دې څنګه کې 22 شوراګانې دي بیا 22 ملکان دي نو وړو به ډېر راغلل وړو به دی واخېستل خپلو مېزو کښې به یې روړه د هغو خبره اخوا دې خوا کړه نو موږ خو نه کار لرو نه کسب لرو نه چی لرو وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
آزادي رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړل ساری ترجمه کړل او چاپ شو
ته پروین ملال پښمن می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دی اړه خسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی کتاب سره مینه نه لري
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د شونځي او درس کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوستلو ته شونه نور تکیږي
د نوی چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای
سراج الاخبار نوی فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې په خپلو شعرونو کې
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلی
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و ډېر مزین و ولې د کتابونو څرک نه و
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وتړي روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیواله ورځ په توګه ولمانځي یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده هم د خپرندوی ټولنو هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنې شوې لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه آزادي راډیو مجلې ته وویل
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ پاتې اومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤلوم مونږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو 3 لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي خو مونږ وکړای شول چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو البته دا په پښتو فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو نه د اکاډمي علوم د لیکوال ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اتاق سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی، په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زموږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست له 15مې را وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیرې یوې لسیزې په څېر بېلابېلو خپرندویو ټولنو چهار کال به یې ځینو په لسګونو عنوانه کتابونه چاپول، اوس محدود شمېر کتابونه چاپوي. ځینې خپرندویو ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی چې د نظام تر بدلېدو مخکې په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډېر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤول نجیب الله ځیرک هیله من دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړی شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا دغه 2.5 کاله خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدواریسته، خوشبینیسته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلی دي له غوره تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم ښه شي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځیو هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته وهڅوي. خو سږ کال دا ورځ د اختر په درېیمه وه، نو سمونه لمانځل شوه. په افغانستان کې د جمهوریت د دوهمې لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراژ ته وکتل شي، په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 1000 ټوکه چاپېده. شاعر او لیکواله پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یوه ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج شي.
ما په نظر عمده دلیل یې دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کېږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کېږي. که چیرې د بېلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسېږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې 2 دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخه نسي نیولی.
د اغلې ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نسره دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق پیاوړی کړي.
شاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډېر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډیر خوشاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علاقه د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله. فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې یوې پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا 150 مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه یې 6 کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کاله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر 30 تر 50 پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې 40-50 میاشتو کې به مې تر 40 زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سې مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی هیلام دا ده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې زموږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته وهڅېږي او خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یوه ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو د غوی لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لرو پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، د غوی لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کړو، شپږم کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم مکتبتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا څنګه په خوست کې اوس لکه موږ هم حل کړی ده، تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري د خوست پوهنتون شیخ زید. نو دا څنګه حل چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم، الله هم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوي کتابونه دغه کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پات شپګول سوالي کې کتابتونونه جوړ کو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیز کړی ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به راکول چې کتابتونونه جوړ کو، اوس په هغه شکل نشته چې پوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو. دغه کې هم کمښت راغلی دی، نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه سې مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خپرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خو له بې خبرتیا وروسته
هر کې د هاشمي خپرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګل مخې درې لوی برخې لري. یوه برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
ښاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي راډیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له ښاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر بی خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د ښاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورې.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې تاسوولې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت کې چې زه له د ژورنالیزم محصل وم په کابل پوهنتون کې، له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه له محصل وم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنې د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډېر د موضوع له پلوه ډېر مهم آثارو د ولس په رابیداری کې او یو نوی پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خاطر تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورځنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولې چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او د پښتو پانګه سره راغونډ کړي؟
زما په نظر دغه زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دې هم خپل یو خاص انګیزه وه چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دې دا راوباسم او دی واز انګړلی اثر دی واز انګړلی رسالې په توګه خبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ رایاد کړ او له دې کومه غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه مخکې مو ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکارا سول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کال نشرات کړی دی. د 1290 تر 1290 هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنا کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړي دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغه آثارو دي هغه موږ ته ډېرې جالبې دي. موږ کولی شو چې ووایو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیه د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ دپاره نن هم ډېر ارزښت لري، او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي، او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی، او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوي لیکلی دی، په هغه وخت کې البته داوي تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا دا مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی، هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله و چې قفس کې ژړل، دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتې څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حت ابدي راغی په وار زما. دا یو ډېر لوی
بیا تر ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته یې تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډېر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه، او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکی ډول تر یرغل لاندې نه و، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم و. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول اثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی. د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد و، د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو دپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زموږ خلکو ورته ضرورت لاره، او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله موږ زموږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي، او له خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړمه چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي، او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو په دری ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي اثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب بخښي، دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کوو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده، ما هم دغه ته په خپله مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د صالح محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنګارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلې زمانې ته وړي چې افغانان دغسې حالت کې هم وو.
بالکل هم داسې ده، او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل بیت کې وایي چې دی یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي. یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشحاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د خبرونې په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړیتوب کارت یې اخیستی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 420 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو عنوانه کتابونه و، او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 5,300,000 مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6,000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او له دې ډلې د عربي ژبې 1000 داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې یې د 10 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د سترې محکمې غړي او دولتي جګپوړي چارواکي کولای شي چې د کتابخانې اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي یې د کتابخانې دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 کال کې په پلازمېنې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون دې کتابخانې ته د خپل کور 6,400 کتابونه وړیا ورکړل. سبان څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګېد چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس 3 ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6,000 ډېرې تولي په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لاننه اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څباندې شپږ سو میلیون ډالر ته رسیده، چې په 2021 کال کې د بودیجه 800 میلیون ډالر ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانه ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22,000 نوي مواد سپارل کیږي، چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10,000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څیړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي، د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې، مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی، هغه ورسره یې او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې زه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدل او د کتابونو سمې اړه خاص ترګې کشولې. هیڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېره جدي پوښتنه کوم. یو د کلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او درېیم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا پر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي، مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ په کته ننوځې انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ږیری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم. هغه راته وویله چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلې مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دي هغه موږ راوړې چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې دي، په فضا کې دي. او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلې، هغه زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
ما متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په بخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیک بڼو باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو تحقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپله چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص نمبر لري، د هغه په اړه مطالعات کوې، نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سے تقریبا لاغر او رسل کل سیوی دی سے پشتو لیک دوت سرا یو سوای دا تقریبا دے خوشحال بابا ل زمانے را پدی خو پدو خو اثر کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانگرس کتابتون کی
پشتو فارسی دا سیمه په جوو ازبکی په ترکمنی چون شان ست دا مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واری شتاته درکول سی بیا بت دا ستا اکسس کتل کی ریچ ته د ریسرچ اکسس واری افیشل اکسس واری اکیڈمیک اکسس واری او عام مطالعه کوونکی پایست مطلب واری ما ته کوم ما چې کوم وندا خسته ده یا مثلا ما کول سوي دي پروفیسر په هیڅ چیز پلیسم چې داګه دغه تنه نوزم دا پورټال چې ورته وای هغه ته هغه اکسس ته چې له کوم حد نه نوتلی سم هغه کې چې ما کتلې دي تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کېږي حتی ځینې کلمې نسخه د دستارنامې هلته شته ځینې نورې شته خو د دغه ډیجیټل لایبرري تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکتي هغه دا دی
مرحوم صاحب ما پخپله په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچر په صفت باندې ورننه وځي د کتابتون ته د لوستونکو په صفت باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي بله
دا ډیره ښه خبره و ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بم دي او دا موږ ته ډیره چټي ستونزه جوړه کړې ده د افغانستان د ژبو اطلس یو څلور ځله ټوکه کې د ناروې په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړي چې دا په رسمي توګه دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخو ته ننځي دی فکر کې چې حتمن کوم خرابکاري ته نه دی بدبختي دا ده چې موږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړي
مرحوم صاحب دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ماته مختراغلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی د جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو د غلری یو وینډو ورته وایي یو ډیسک ورته وایي یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول سوی دی او ته چې کله غواړي چې د افغانستان برخه مطالعه کړي نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کم کاست چې د برخې مسؤول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه څه په دې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ونیدل یو بیرغ تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم ورسره نوشتل اسړي ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال دا ستاسو بیرغ دی دا خبره ده مال څنګه خبره ده دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چې موږ کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و دا بیرغ د غلطه ځړې دی ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلی دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د اخبار رئیس یو شتینه هغه ته ولیکئ چې دا بیرغ موږ نه دی دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کوم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندلی دی هغه دا نه دی نو آلته می خپل ایمیل هم ته ولیکئ لنی که مرغه چې په سبا ما ته د دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واخستله موږ به ان شاء الله ډیر ژر دغه وکړو ولی متاسفانه نه زموږ سره سفارت تماس کې سوی دی نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته وایي چې دا بیرغ موږ نه دی نو دا ستاسې خپله ستونزه ده، تاسې مطمئنه اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تېرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ما ته دماغ برخې پرېسي ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستی. نو ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی. موږ دا د تورو سور زرغون بیرغ درته ولګو، یو هغه عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستۍ شېبې به په یو شایسته دود رنگین کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړې ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوې او نور د سینګار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک پرې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کور ته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تېرېدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطحه لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه وی بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای او کلچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای پلا شوشه د اړ په دریو په شی یوس شسه چره جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کیږي نه وي دی بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټونو شی سره پسته او بادام جاوز دا میوه چې میوه سره برابر کړي کلچی او کیکو دا شان بلا ور.
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بی بی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړه خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوی یا زوم ناامید نسی.
بیا څوک څوک بیا داسې چې وایي مې راوړنې دروړو، هغه بیا هم بیا د ناوی د خواسه خو بیا د ناوی مور ته خو نور کوي وایي یا زوم ناامید نه پرېږدم، یا د زوم د خواسه وایي ناوی ناامید نه پرېږدم مروري. نو بیا هم که د زوم د خواسه ورکړه وسې د ناوی مور مجبوره کېږي ورکوي بیا وایي بد کار دی نو زوم ناامید کېږي، او که د ناوی د خواسه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي ناوی ناامید د نه پرېږدم ضروري. دا شخوان کې نه شه پیسې زوم شه پیسې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خاله بیا وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا به خوند کې چا یې نه درته راوړې دا به خوند کې.
دا اخترې زو جوړو دوه دیوازي تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونو تیریږي، خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسه یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالودا، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبري مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شه دیني.